ریمه شي قدرمنو اوریدونکو دا خبرونه تر نه بجو دوام کوي دوه ونس پروګرامونه د خبرونه په دوهمه نیمه کې د تخبرو د اساسي او بشري حقوقو او جون په شیبو کې د افغانستان په اړه پرپورونه کې اوري چې په کابل کې د ولسی جرګې دی وغړي پر کور تیر شپې په وسلوال حمله کې ویل کېږي چې 15 تنه وژل شوي. د افغانستان جمهوریت ریاست وایي د وسلوال طالبانو د خبرو مرجع د افغانستان حکومت ته چې کولای شي دوی احتمالي شرطونه هم پوره کړي. خو مخې له دې چې د دې خبرونه بشپړه معرفي وکم، خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې سات په مهمو خبرونو سره پیلوو. په سر کې څو مهمو خبرونو سره لیکونه. په کابل کې د ولسی جرګې دی وغړي پر کور تیر شپې په وسلواله حمله کې ویل کېږي 15 تنه وژل شوي دي. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان وایي ترک پولیس چې په انقره کې د روسیې سفیر وواژه د فتح الله ګولن د شبکې غړی و. د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلۍ د روسیې او سوریې د سخت مخالفت سره سره د هغې کمیټې جوړولو ته رایه ورکړه چې په سوریه کې له بشري حقونو څخه سرغړونو او جنګي جرمونو ته دوسیې اچوي. د خبرونو تفصیل. په کابل کې د ولسی جرګې دی وغړي پر کور تیر شپې په وسلواله حمله کې ویل کېږي 15 تنه وژل شوي دي. د وروستیو راپورونو له مخې دا حمله په خوشحال خان مینه کې په ولسی جرګه کې د هلمند ولایت استازي معلم میرولي پر کور شوي چې د هغه د کورنۍ د دوو تنو غړو په ګډون 15 تنه پکې وژل شوي دي. پولیس وایي درې وسلوالو انتحاریانو د معلم میرولي پر کور برید کړی او درې وژل شوي د هغه ساتونکي وو. رویټرز خبري اژانس بیا په وژل شوو کسانو کې د ولسی جرګې د یو بل غړي د زوی حافظ بارکزي د وژل کېدو خبر هم ورکړی دی. د راپور له مخې په خپل امیر ولی د کړکیو او کیښو د ماتېدو له امله ټپي شوی دی. د یو شمېر نورو کسانو د ټپي کېدو هم ویل شوي، خو په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. له حملې سمدستي وروسته کماندو ځواک د میرولي کور ته ورسېد او له وسلوالو حمله کوونکو سره یې نښته پیل کړه. وسلوالو طالبانو د دغې حملې مسؤلیت په غاړه اخیستی دی. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ویلي دغه حمله یې د هلمند چارواکو پر یوې مهمې پوځي غونډې کړې ده. ناتو وایي د افغان دفاعي ځواکونو د ملاتړ له بسپنې سره 390 میلیون ډالره مرسته تصویب کړه. د ناتو په وینا په دغو پیسو به د افغان اردو د معاش او تشویقي پیسو او لوجستیک په شمول 10 پروژې اجرا شي. د دغو پیسو یوه برخه به د افغان ځواکونو روغتیایي وسایلو او روزنې ته ځانګړې شي. د سږکال په جولای میاشت کې د ناتو غړو د ورسا په غونډه کې پریکړه وکړه چې د افغانستان ماموریت ته به له 2016 میلادي کال وروسته هم دوام ورکوي او له افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو سره به تر 2020 میلادي کال پورې ملاتړ کوي. له مخدره موادو سره د مبارزې وزارت ویل نشي موادو سره د مبارزې لپاره پر یوې نوې ستراتیژي کار پیل کړی دی. دا خبره د دغه وزارت د پالیسۍ او همغږۍ مرستیال جاوید احمد قایم پرون په هرات ښار کې د هرات بادغیس نیمروز غور او فراه والیانو سره په یوه ګډه غونډه کې وکړه. ښاغلی قایم په عین حال کې وایي چې د افغانستان په لویدیځ کې د کوکنارو کښت د تیر کال په پرتله په سلو کې 20 لږ شوی دی.
سال آخر که 2016 است ارقام ما نشان میده 185-208 هکتار پایین آمده بود که در کل 7% کاهش نشان میده.
له مخدره موادو سره د مبارزې د وزارت پالیسۍ او همغږۍ مرستیال همدرز وویل چې د لویدیځو ولایتونو په منځ کې تر ټولو زیات کوکنار په بادغیس او تر ټولو لږ په هرات کې کرل شوی دی. افغانستان د نړۍ په سلو کې نوي تریاک تولیدوي چې له کوکنارو جوړیږي. د بارولونکو موټرو د اتحادیې غړو د ننګرهار له والي د تورخم کابل پر لویه لار له موټر چلوونکو څخه د غیر قانوني پیسو د اخیستو د مخنیوي غوښتنه وکړه. د دې اتحادیې مشر طلا محمد عثمانزي وویل باري موټرو څخه د تورخم کابل پر لویه لار په غیر قانوني ډول 340,000 افغانۍ اخیستل کیږي. د باري موټرو چلوونکو په وروستیو کې په لویو لارو کې د اخاذیو په اعتراض کې خپل باري موټرونه ودرول او لاروني وکړ. د اعتراضي لاریون په ترڅ کې د باروړونکو موټرو د اتحادیې یو غړی ووژل شو. د ننګرهار والي د اتحادیې مشر ته ژمنه ورکړه چې د وژل شوي کس قاتل به د قانون منګولو ته وسپارل شي. د افغانستان کرکټ بورډ وایي چې د دې ادارې نوی مشر د کرکټ د ملي ټیم تکړه باولر شاهپور زدران ته د معاش او امتیازاتو د بیرته حواله کیدو ژمنه ورکړه. شاهپور زدران له یوې مودې راهیسې د ملي ټیم له ترکیبه ایستل شوی و. د زدران په وینا دا کار د سلیقوي اختلافاتو له کبله شوی و. د کرکټ بورډ عمومي رئیس عاطف مشعل پرون له شاهپور زدران سره په کتنه کې وویل چې د لوبغاړو ټولو مشروع او قانوني غوښتنو ته به مثبت ځواب ووایي. تر دې وړاندې د کرکټ بورډ نوی عمومي رئیس د ملي ټیم پر یوه بل لوبغاړي شفیق الله شفق لګیدلی بندیز پای ته ورسوه او وویل چې نوموړي ته به په ملي لوبډله کې د لوبېدو چانس ورکړي. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان وایي هغه ترک پولیس چې په انقره کې د روسیې سفیر ووژه د فتح الله ګولن د شبکې غړی و. اردوغان پرون په یوه خبري غونډه کې وویل هیڅ دلیل نشته چې دا خبره پټه کړو چې هغه د فتح الله ګولن د شبکې غړی و. د دې له ټولو ارتباطاتو او هر څه دا خبره څرګندېږي. اردوغان همداراز وویل
بو کیشنن یورت دشندکی باغلانتلری نلردر بونه یونلیکته
له بهر سره د تماسونو په اړه هم ځینې نښې شته او زموږ استخبارات او زموږ نورې ادارې کار ته دوام ورکوي. موږ به نتیجې له څېړنو وروسته اعلان کړو. د ترکیې چارواکي د ګولن پلویان ګولنس تروریست شبکه یا فیتو بولي په خپله ګولن په امریکا کې اوسي. تر دې وړاندې د سېشنبې په ورځ د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر مول چاوش اوغلو د امریکا د بندنیو چارو وزیر جان کری ته په ټلیفوني خبرو کې وویل چې ترکیه او روسیه پوهیږي چې په انقره کې د روسیې پر سفیر په حمله کې د فیتو ډله لاس لري. ګولن په خپله د روسیې د سفیر اندري کارلوف وژنه غندلې او هغه ناوړه تروریستي عمل بللی دی. د ترکیه پوز او دولتي رسنوی ویل پرون چهارشنبه د سوریې په شمال کې د اسلامي دولت د سختدریځې ډلې له لوري په دریو جلا ځانوژونکو حملو کې 14 ترک پوځیان ووژل شول او 33 نور ژوبل شول. د پوز د یوې خبر پاڼې او د ترکیې د راډیو ټلویزیون ټي آر ټي د راپور له مخې دا بریدونه د سوریې په الباب خارګي کې وشول. د ترکیه پوز او د دې هیواد تر ملاتړ لاندې د سوریې د حکومت مخالف سوریې وال جنګیالي هڅه کوي چې دا ښار له اسلامي دولت یا داعش څخه ونیسي. دا د اګست له میاشتې را په دیخوا د ترکیې د پوز لپاره په یوه ورځ تر ټولو زیاته مرګ ژوبله ده. د سوریې په شمال کې د عملیاتو له پیله تر اوسه پورې ټول ټال 15 ترک پوځیان وژل شوي دي. د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلی د روسیې او سوریې د سخت مخالفت سره سره د هغې کمیټې جوړولو ته رایه ورکړه چې په سوریه کې له بشري حقونو څخه سرغړونو او جنګي جرمونو ته دوسیې اچوي. دغه پریکړه لیک چې د لیشتنشتاین لخوا ترتیب شوی د روسیې له خبرداري سره سره پرون د 105 موافق او 15 مخالف رایو سره تصویب شو. 25 هیوادونو ورته ممتنې رایه ورکړه. روسیه ویلی و چې دغه اسامبله د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په کار کې مداخله کوي. د هغې شورا چې روسیه یې دایمي غړې ده او تر اوسه د سوریې د جنګي جرمونو د ادعاو د څېړلو لپاره د هڅو مخه ډپ کړې ده. ایران او چین هم هغه هیوادونه و چې دغه پریکړه لیک ته یې منفي رایه ورکړې. دغه جوړیدونکو کمیټه به د ملګرو ملتونو له تحقیقاتي کمیسیون سره چې تر اوسه د دغې جګړې په جریان کې د ترسره شویو ظلمونو په اړه په جزئیاتو راپورونه خپاره کړي له نږدې انکار کوي. د کرملین ویان دمیتری پیسکوف وایي نه پوهیږي چې آیا ولسمشر ولادیمیر پوتین د 2013 میلادي کال په انتخاباتو کې د ځان کاندیدولو اراده لري او که نه لري. پیسکوف پرون د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا پوتین د نورو شپږو کلونو لپاره غواړي چې ولسمشر وي وویل په دې نه یم خبر. پوتین له 1999 میلادي کال راهیسې د ولسمشر یا صدر اعظم په توګه واک په لاس کې لري. په داسې حال کې چې ډېر باور لري چې پوتین به په انتخاباتو کې ځان کاندید کړي او مبصران وایي چې نوموړی په احتیاط د خپل سیاسي راتلونکي لپاره کار کوي. پیسکوف وویل چې حاضر دمه انتخابات په اجنډا کې شامل نه دي. ښایي د جمعې په ورځ د ډسمبر 23 له 40 کلن پوتین څخه د ده په کلنۍ خبري غونډه کې دا پوښتنه بیا وشي. د پوتین سرسخت مخالف الکسی نافالنی تېره اونۍ اعلان وکړ چې د ځان د نومولو نیت لري. خبرونه مو له ازادي راډیو واورېدل. که غواړئ بیا هم دا خبرونه ولولئ د ازادي راډیو په ویبپاڼه کې شته. پته مو ده ازادي راډیو ټکی اورګ یا ازادي راډیو ټکی کام. وړاندې په خبرونه کې اورئ چې د افغانستان جمهوري ریاست وایي د وسلوالو طالبانو د خبرو مرجع د افغانستان حکومت دی چې کولی شي د دوی احتمالي شرطونه پوره کړي.
یوازنی مرجع چې د ملل متحد څخه وغواړي چې د تور لست کې نفران یا داخل کې یا وزیرات لست کې لري کې هغه رسمي او یوازنی باصلاحیت مرجع د افغانستان منتخب حکومت.
د کونل د پوهنې ریاست مسؤلین وایي په دې ولایت کې په سلو کې شپېته ښوونځي ودانۍ نه لري.
تعمیر نلارو دا دوه درې خیمې دي دیږي دا نور ناست دي مونږ چې باران کور ته ځو بادون قلار دي دا کې ناست دي.
د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. هغه پاکستانی ځوان چې د جرمني د برلین د حملې په شک د لنډ وخت لپاره نیول شوی یو بلوڅ بیلتون غوښتونکی دی چې د پاکستاني پوځیانو د تعقیب له ویرې جرمني ته پناه وړې وه. د خبرونې په دوهمه نیمه کې دوه اونیز پروګرامونه درته خپرو، د اساسي او بشري حقونو او ژوند په شیبو کې. د ژوند په شیبو کې په اونیز پروګرام کې دا ځل د ګرد غوث زیارت په اړه نور معلومات ترلاسه کولی شئ. هغه زیارت ته چې د زیری ناروغان د درمنل لپاره ور بیول کیږي،
دا تقریبا د 1500 کال مخکې زیارت دی. نو د شخص نوم اصلا غوث ده دی.
بیا هم خبرونه ته خره خلاص نور یاس نوریم او د خبرونه پاته برخه د خپل همکارانو په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. د افغانستان حکومت وایي د سولې پروسه ورته ډیره مهمه ده او که وسلوال طالبان سوله غواړي باید د افغانستان حکومت ته مراجعه وکړي. د ولسمشر غنی ویان هارون چخانسوري دا خبره وروسته له دې وکړه چې وسلوالو طالبانو یو وار بیا وویل چې که مشران له تور لسته وایستل شي حاضر دي چې له امریکایانو سره خبرې وکړي. په دې اړه عصمت څاروان راپور لري.
ارګوای دا د افغانستان د قانوني حکومت صلاحیت دی چې د ملګرو ملتو له تور لسته د چا د نوم د ایستلو یا په لیست کې د شاملې دو غوښتنه وکړي. د افغانستان د ولسمشر ویندوی محمد هارون چخانسوري دا خبره وروسته له دې ازادي راډیو ته وکړه چې طالبانو یو وار بیا له امریکا سره مشروطو خبرو ته تیاری وشوده. هارون چخانسوري وویل
د تور لست په حساب یوازینی مرجع چې رسمي صلاحیت لري چې د ملل متحد څخه وغواړي چې د تور لست کې نفران یا داخل کې یا تاجرات وکړي راسي یا د تور لست یا تاجرات لست کې لري کې هغه رسمي او یوازنی باصلاحیت مرجع د افغانستان منتخب حکومت.
د طالبانو ویندوی زبیح الله مجاهد وایي که د دوی شرطونه ومنل شي حاضر دي چې له امریکا سره د سولې خبرې وکړي. مجاهد ویلی چې له امریکا سره د سولې د خبرو لپاره د طالبانو شرط دا دی چې د دوی د مشانو نمونه د ملګرو ملتو د بندیزونو له لیسته وایستل شي او ټول بهرني پوځیان له افغانستانه ووځي. خو د افغانستان د ولسمشر ویندوی هارون چخانسوري د طالبانو د دې غوښتنې د ردولو ترڅنګ وویل چې که طالبان سولې ته لیوالتیا لري نو د سولې اصلي مرجع چې باید طالبان ورته رجوع وکړي هغه د افغانستان منتخب حکومت دی.
د سولې پروسه د افغانستان لپاره ډیر مهمه ده او په دې پروسه کې د افغانستان حکومت خپل د عمده شریکانو سره په خاصتا د امریکا متحده ایالات چې د افغانستان یو بنیادي شریک دی د هغوی سره د موضوعات ورسره شریکی دي او مشوره هم کیږي. ولې یوازنۍ هغه رسمي او هغه اصلي لاره چې د سولې پروسه مخته بیایي رسمي لاره د افغانستان منتخب حکومت دی چې د دې لارې څخه هر څوک چې غواړي د سولې د پروسې سره یو ځای سی هغه باید د افغانستان د حکومت سره په تماس کې او خبرې وکړي او دا نتیجه هم ورکړي. مختصر لري چې بدن افغاني مذاکرات نتیجه مثبت ده او پایلټ رسیدي.
طالبانو لاس روزی وړاندې هم ویلي چې که د دوی شرطونه ومنل شي د سولې مخامخ خبرو ته حاضر شي. د طالبانو په نوو شرطونو کې په قطر کې د دې ډلې د سیاسي دفتر په رسمیت پیژندل او د ملګرو ملتو له تور لسته د طالب مشانو د نمونو استل شامل دي. په قطر کې د طالبانو د دفتر د ویندوی سهیل شاهین له قوله د پاکستان د نیوز ورځپاڼې لیکلی و چې دا شرطونه له امریکا او د دغه هیواد له متحدانو سره د مخامخ خبرو لپاره ضروري دي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
ازادي راډیو اورې د سهار اته بجې او څوارلس دقیقې دي. اوس به سالی محمد سالی د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه واوروي.
د بشری حقوقو د څار ادارې یا هیومن رائټس واچ د زرداد فریادی په باب لیکنه خبره کړې چې څور زمخ کې له برېټانیا څخه افغانستان ته انتقال سو. د لیکنې سرلیک دی: خوشی سوی افغان جنگ سالار شای له هغو کسانو غچ واخلي چې د ده په زندانی کېدو کې یې نقش درلود. د لیکنې لیکوال له نن څخه 15 کاله مخکې وخت ته ځي چې د لندن په یوه محکمه کې ځینو افغانانو د زرداد فریادی د قضیې په اړه شاهدي ورکړه. د لیکنې په حواله فریادی هغه جنگ سالار دی چې په 1990 کلونو کې یې په سروبي کې ځینې مسافر برمته او شکنجه کړې وه. دا یوه مهمه قضیه او اوله دوسیه وه چې په بریتانیا کې تر نړیوال صلاحیت لاندې ترسره سوه. د هیومن رایټس واچ د دې لیکنې لیکوال لیکلي: د زرداد فریادی د قضیې دغه زړور شاهدان اوس له جدي خطر سره مخامخ دي. د دغو کسانو له شاهدۍ سره زرداد په 40 کاله باندې محکوم سو. خو د لیکنې په باور په بریتانیا کې چارواکو څو ورځې مخکې په ناڅاپي ډول زرداد فریادی ته د مشروطې عفو اعلان وکړ او افغانستان ته یې اخراج کړ. د هیومن رایټس واچ په لیکنه: د بریتانوي چارواکو لخوا په ناڅاپي ډول زرداد ته د هغه تر خوشي کېدو څو ورځې مخکې د عفو اعلان شاهدانو ته د خطر زنګ و، ځکه دغه خطرناک سړی بیرته د هغوی منځ ته ورځي. او د لیکوال په باور یو شاهد هم د دې سړی له خطر څخه خوندي نه دی. هغه څوک چې لا هم پلویان لري او څرګنده کړې ده چې د شکنجې او نورو جرمونو د کولو توان ورسره دی. په لیکنې کې لولو: زرداد چې کابل ته ورسېد د لنډې شیبې لپاره ونیول سو، خو د دوشنبې په ورځ د یوه لوړ رتبه افغان چارواکي په منځګړیتوب خوشي سو. د دغه چارواکي نوم نه دی اخیستل سوی. دې مسئلې اندېښنې پارولې چې زرداد شای له هغو کسانو غچ واخلي چې په لندن کې د ده د بندي کېدو سبب سول. د مقالې لیکوال زیاتوي: د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی په وروستیو کې ژمنه کړې چې د دغه هیواد هر وګړی به د بشري قوانینو له مخې ساتي، حتی که د دوی حفاظت د مهمو سیاسي شخصیتونو د تحقیقاتو سبب کیږي هم. لیکوال لیکي: خو که د افغانستان ولسمشر غواړي د دغه تعهد په باب خپل جدیت څرګند کړي، باید پایل له زرداد فریادی وکړي او د هغه د قضیې شاهدان خوندي کړي. ستار آنلاین خبرونه هم په خپل تازه غنی کې د افغانستان په باب یو لیکنه خبره کړې او د افغان پولیسو په لیکو کې د بچابازی په دې ته پام اړولې دی. خبرونه د شیرین په نامه د وشزې کې سره خستي چې په هلمند کې ژوند کوي او له ځوان لیور څخه په لشکرګا کې د پولیسو لخوا ناوړه استفاده کیږي. د خبرونه په لیکنه دا یو کوچنی مثال دی، خو خبرونه دا یو مخ په زیاتېدونکې ناروغي بلل چې له کبله یې له کوچنیو هلکانو څخه استفاده کیږي. میرمن شیرینه یوه له هغو دیارلسو کورنیو ده چې د فرانسې خبري اژانس ورسره مرکه کړې او د دوی په وینا له ماشومانو یې د امنیتي ځواکونو لخوا چې لویدیځې ملاتړ کوي جنسي استفاده کیږي. ستار آنلاین خبرونې د میرمن شیرینې خبرې راخیستې چې ویلې دي: دیارلس کلن لیور یې د سږکال په لومړیو کې په هلمند کې د پولیسو د یوه قمندان لخوا په داسې حال کې په زوره بوتلل سو چې نارې یې وهلې. میرمن شیرین وایي: کله چې مې نارې کړې لیور مې خوشې کړې، د قمندان کسانو د ټوپک شپېلۍ زما خواته ونیوله او ویې ویل: آیا غواړې د کورنۍ ټول غړي دې ووژل سي؟ دا هلک هیر کړې.
د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته په کتنه کې مو د په افغانستان کې د بشري حقونو پر مختلفو اړخونو د ورځپاڼو کتنه واورېده. د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون هم په ننګرهار کې د پر یوې وروستۍ پیښې سخت عکس العمل څرګند کړی او د پیښې خواشینونکې بللې ده. په ننګرهار کې یو پلار خپل اووه میاشتنی ماشوم وجلې ده. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون د ماشومانو د برخې همغږي کوونکی نجیب ببرگزی ازادي راډیو ته وویل چې له ښځو او ماشومانو سره د تاوتریخوالي د دا ډول پیښو د عاملینو قضیې باید جدي وڅېړل شي او د قانون له مخې ورته سزا ورکړل شي. له ښاغلي ببرگزی سره د ازادي راډیو خبریال نجیبه زمان مرکه کړې. په سر کې نوموړی د ننګرهار د پیښې په اړه وایي:
دغه پیښه یو غیر اسلامي، غیر قانوني او غیر انساني عمل دی. دغه زه د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون د ماشومانو د بخش مسؤول په توګه دغندم او خواست کوم د دولت نه چې دې عمل ته چې دولت په لاس کې دی د توقیف لاندې دی د افغانستان د قوانینو مطابق سزا ورکړي. او متاسفانه نه یوازې دا چې په افغانستان کې د ماشومانو په وړاندې تاوتریخوالی ډېر شوی دی، موږ په مختلفو زایونه کې در رسنوینه او زموږ مخزنه خپل ارزونه او مندنې دي چې دغه پیښه متاسفانه زیات شوې دي.
دغه ډول پیښو د مخنیوي لپاره کوم لارې چارې ستا تاسو کوم لارې سنجولې دي ورته څه ډول کېدای شي چې دغه پیښو مخنیوي وسی؟
د ډیرو داسې پیښو کاملین چې بیا وروسته ویل کېږي دا معتاد په مواد مخدر دي، د میندې او پلرونو عدم آګاهۍ، د ماشومانو د حقونو په اړه باندې فقر، ناامني، تندرستي او د کورنۍ تاوتریخوالو لاملونه دي چې متاسفانه په دغه برخه کې د دولت دخوا او نورو مسؤولو ارګانونو دخوا داسې اقدامات نه دي شوي چې دغه کچه راټیټه کړي. ولې باید دولت د دغسې پیښو عاملین یا مجرمین چې نیول کېږي هغې ته سزا ورکړي د افغانستان د قوانینو مطابق؟
د ښځو او د ماشومانو سره د تاوتریخوالي عاملین دولت نیولی دي. ته دا اوس څومره قضیه د دوی څیړل سوي دي، څومره کسان ستاسو د معلوماتو پر اساس هغوی ته سزا ورکول سوي ده چې دا هم کولی سي یو څه ارقام د تاوتریخوالي راکښته کړي؟
دغسې پیښو عاملین بلکې د قاچاق او تښتونې او جنسی تیری پریشی که در ماشومان ثبت شوی دی زن عاملین تا دولت سزا ورکری دا. ولی دغسی کارا وضعیت چه حد اقل اغده عمومی از هانو تا کنات ورکی یا خلق اغا خپل ستونزی چه لری یا اغا نگرانه یا اغا تشویشونه چه موجودی متاسفانه اغا تا دست یاو در کنات لارا نده مندل شوی.
د بشری حقوقو خپلواک کمیسیون په افغانستان کې د ماشومانو د وضعیت د شکول لپاره څه کار کړی دی؟ یعنی د دوی رول څومره مثبت دی د ماشومانو د وضعیت د شکول په برخه کې په افغانستان کې؟
د بشری حقوقو خپلواک کمیسیون د ماشومانو د وضعیت څار کوي او نظارت کوي او په هر برخه کې په خپل وخت سره د اعلامیې، د تحقیق، د عامه استماع، د مقرره ساحوي او سرحدي نظارتونو للیاری د ماشومان وضعیت څېړلی دی. هغه ټکي چې ډېر حاد او مهم دي همې دولت سپارښتنې ورکړې دي او همدارنګه کورنیو ته او نورو چارواکو ته چې دوی د ماشومانو په اړه کار کوي.
د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون د ماشومانو د برخې همغږي کوونکی نجیب ببرکزی و چې د ننګرهار د وروستۍ ام پی په اړه د دې کمیسیون عکس العمل څرګنده او په وروستیو کې په ننګرهار کې یو پلار خپل یو میاشت اووه میاشتنی ماشوم په بې رحمانه توګه وژلی دی. وړاندې د اساسي او بشري حقونو په اونیس پروګرام کې هم د بشري حقونو په باب نور معلومات اوریدلی شئ.
جوان آزادی
خزینه تر اجازه نه ورکې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته موږ په زمګه کې نو
تاسو اساسي حقونه. آزادی رادیو 2289 منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه.
په کونړ کې د پوهنې ریاست مسؤلین وایي چې په دې ولایت کې په سلو کې 60 ښوونځي ودانۍ نه لري او زده کوونکي په سړې هوا کې خپل زده کړې مخته وړي. په کونړ کې د ازادي راډیو خبریال روح الله انوري یو شمېر دغه ښوونځیو ته ورغلی، له ماشومانو او دغه راز له مسؤلینو سره غږېدلی دی.
د کونړ اوسیدونکو وای ډیرې خونځي ودانۍ نه لري چې لا عملیز د کوونکو خونکي لستونځو سره مخ دي. موږ نن د سرکانو ولسوالۍ د عمران آباد لومړنی خونځي ته تللیو. دلته شاوخوا 250 نجونی او هلکان پس د کړو بوختي. د سهار 9 بجې دي، یخه او توند هوا لګيږي. ګڼ زده کوونکي هم دی یخه هوا ته شین اسمان لاندې په سپیرو خاورو کې ناشتي. د اکثرو لړډيري خنې زنې لچيږي خو بیا هم درس ویلو ته دوام ورکوي. د دغه 250 د کوونکو د پاره یوازې درې خیمه د مالټو په یو شخصي باغ کې لګول شوې دي. عائشه د څلورم ټولګي زده کوونکې ده. څوک چې خپل یخنې راخسته ده وایي
یخنیم کیږي او بعد د یخنی د بارانونه دره نشته او هیڅ هم نشته دی او بعد نه او څنګه دا چې دا تعمیر جوړ.
یو بل زده کوونکې آزادۍ راډیو ته وویل
زمانم حزب الله د میرزاده زوی عمران آباد مکتب کې درس ویو.
تعمیر ندارو دا دو درې خیمه دی دیگه دا نور ناستی منگا چی باران کورته زو بازون قلار دی دا کی ناستی چی منگل تعمیر را کی خیمه را کی درای را کی
د عمران آباد خونزی خون کی ولی محمد ازادی رادیو ته ویل نه یوازې دا چی دوی د سرپنا مشکل سره مخ دی بلکې د دوی د کون کی په دې یخه هوا کې د ناستې د پاره سترنجي او نورې سانتیوي هم نه لري
زمونږ د دې مکتب چې دی نه تعمیر شته دی نه مثال کده غشته په دې یخو بادونو کې د ماشومان ناستي او نه به کوم د څه د غشته د سهولت شته دی په درې نه شته دی تاسو په خپل باندې نه د یو درې سیمپونو د پاره د خیمه د غشوي دی د نور سیمپونو چې دی د دغه باندې نه ځکه د پنځم سیمپ په ورځ زمونږ د مکتب رسیدلې دی
هغه وای خپل مسولینو ته د یادو ستونزو د هواری د پاره څو ځله عریضې کړي خو تر اوسه یې کومه نتیجه نه ده ورکړي
او تر اوسه پورې مونږ ډېرې عریضې هم وکړلې خو هېڅ دغه نه کېږي نو مونږ دا غواړو چې باید زمونږ د حکومت غم وخوري او مونږ له تعمیر دغه وکړي
د کونړ پوهنې رئیس سید جمال الدین حسنی ازادۍ راډیو ته وویل چې عمران آباد ښوونځی دوی هغو ماشومانو ته موقتی ایجاد کړی چې څوک د نامنیو له امله له ګنجګل او باروګۍ څخه راغلي دي هلته ودانۍ موجوده ده او هر کله چې په گنجگل کې امنیتی حالات خشي نو یاد زده کوونکي به خپل کورونو ته ستنیږي او هلته به درسونو ته دوام ورکوي هغه وای په کونړ کې په سلو کې شپېته خونځي ودانۍ نه لري او د دغه ستونزې د هواري پاړه ورسره وزارت ژمنې کړې دي
کونړ په ولایت کې په تعداد شپېته فیصد نه زیات مونږ خونځي تعمیرونه نه لرو او دا یو ملي ستونزه ده اګر چې په دې برخه کې مونږ زیات پیشنهادونه د وزارت مقام ته هم کړی دي سکالې هم زمونږ یو تعداد مکتبونه منظور شوي دي قراردادونه په مرکز وزارت کې کیږي ان شاء الله مونږ په دې مطمئن یو چې په دې نږدې راتلونکي کې به زمونږ دغه مشکل تر یو حد حل شي چون تعداد زیات د نو شپېته فیصد نه زیات دا یو لوی رقم دی امیدوارم چې دا مشکل حل شي خو زموږ شاګردان فعلا هم یا خیمه مونږ کړی دي او یا په کرایي تعمیرونه کې
په کونړ کې اوس مهال د اتو خصوصي خونځیو په ګډون 1500 او 1600 خونځي موجود دي چې په کې 100000 او 90000 زده کوونکي په زده کړو بوخت دي چې له یاد جملې څخه یې اویزره نجونې دي
د کونړ د عمران آباد د خونځي د وضعیت په اړه مو واورید چې زموږ خبریال ورغلی او وای په دې خونځي ودانۍ نه لري او زده کوونکي هم په سړې هوا کې خپل زده کړې مخته وړي یوازې دا خونځی نه دی په کونړ کې په کونړ کې د پوهنې د ریاست د مسؤلینو په وینا په سلو کې شپېته خونځي ودانۍ نه لري د فراه ولایت کې راو پراختیا ریاست چارواکي وایي چې په دې ولایت د دې ولایت په مرکز ولسوالیو کې تر زرو زیاتې رغنیزې پروژې عملي شوي چې ګټه یې ډیرو خلکو ته رسیدلې ده له فراه د ازادي راډیو خبریال احمد شاه فطرت پرې راپورټ لري
د فراه ولایت د کل د پراختیا بیارغونې ریاست رئیس انجینر عبدالروف د ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې تر زرو زیاتې رغنیزې پروژې په دغه ولایت کې د ملي پیوستون د کل د پراختیا او همداشان حفظ صحیح پروګرامونو له لارې دغه ولایت په کلو او بانډو کې عملي کړی دی دغه په خبره اړوند وزارت پر سر ژمنه کړې ده چې په نوې لمریز کال کې به هم په سلګونو نور رغنیزې پروژې په دغه ولایت کې عملي شي د کل د پراختیا رئیس زیاتوي چې تر څلوېښت زیاتې رغنیزې پروژې د مهال ساتنې او مراقبت پروګرام له لارې تر کار لاندې دي او دغه پروګرام به ډېر ژر فراه ولایت په پشور ولسوالۍ کې هم پیل شي
در ولایت فراه در 11 ولسوالۍ کې پروګرام تطبیق شیده و 1001
په فراه ولایت کې په یولس ولسوالۍ کې زموږ پروګرامونه عملي شوي چې په ترڅ کې 1003 غنیزه پروژې عملي شوې دي همداشان د ساتنې او مراقبت پروګرام له لارې موږ کابو 283 غنیزه پروژې عملي کړې او همداشان 43 پروژې نورې هم تر کار لاندې دي په همدې حال کې د فراه ولایت د لرې کلو ولسوالۍ اوسېدونکي که څه هم دغه غنیزه پروژې د عملي کېدو څخه خوښ دي خو وایي چې اوس هم په خپلو سیمو کې ګڼې ستونزې لري چې باید ورته پام وشي د دوی په خبره د غنیزه پروژو په عملي کېدو سره له یوې خوا د بیکاري مخه نیول کېږي او له بلې خوا د د دوی سیمې هم رغول کیږي.
دم تشویق میشه مردم از نگاه دیگه جواب بفهمن که سرکای ما اسپانت میشه دیگه تو کشورهای خارجی هم باشه بازم برگرم کنه طرف افغانستان میاد که به ما کار شده بچه سرگرم کار میشود و اطمینان میکنه به این کشور که آرامش میابد بدوش میاد پاکسازی کشور ما برخوشنیدی مردم ما ملت ما میاد.
د فراه ولایت د کل د پراختیا او بیارغونې ریاست چارواکي په داسې حال کې د کابل زر رغنیزې پروژو د عملي کېدو خبره کوي چې له یوې خوا ویل کېږي د دغو پروژو کیفیت ښه نه دی او له بلې خوا د دغو پروژو پیسې د بېلابېلو ډلو ترمنځ ویشل شوي. غواړم د چارواکي بیا دا خبره نه مني. همداشان ټاکل شوی ده چې ډېر ژر به د ولسي تړون پروګرام له لارې په فراه ولایت کې رغنیزې پروژې عملي شي.
تازه خبرونه، وروستي راپورونه او مرکې د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې azadiradio.com.
اتنیمی بجی شوې د خبرونه دوهم نیمایي ته ورسېدو وړاندې دوه نس پروګرامونه د خبرو د اساسي او بشري حقوقو او ژوند په شیبو کې د ژوند په شیبو نس پروګرام کې د ځل د ګردي غوث زیارت په اړه نور معلومات ترلاسه کولای شي. په سیمه ایزو نړیوالو موضوعاتو کې دغه راز اوري چې هغه پاکستانی ځوان چې د جرمني د برلین د حملې په شک د لنډ وخت لپاره نیول شوی و یو بلوڅ بیلتون غوښتونکی دی چې د پاکستانی پوځیانو د تعقیب له ویرې جرمني ته پناه وړې ده. او دا هم اوري چې آیا روسیه د پخواني شوروي اتحاد ځای نیسي او بیا په ستر قدرت بدلیږي. خو تر دې مخکې یو ځل بیا پام وکړئ د ساده مهمو خبرونو سرلیکونو ته. په کابل کې د ولسي جرګې د یو غړي پر کور د تېرې شپې په وسلهوال حمله کې ویل کېږي 15 تنه وژل شوي. دا برید د هلمند ولایت د استازي معلم میرولي پر کور شوی. وسلهوال طالبانو د دې حملې مسؤلیت په غاړه اخیستی او ویلي دي چې دغه حمله د هلمند چارواکو پر یوې مهمې پوځي غونډې کړې ده. ناتو وایي د افغان دفاعي ځواکونو د ملاتړ له بسپنې سره 390 میلیون ډالر مرسته تصویب کړه. له مخدره موادو سره د مبارزې وزارت ویل نشي موادو سره د مبارزې لپاره پر یوې نوې ستراتیژي کار پیل کړی دی. د بارلونکو موټرو د اتحادیې غړو د ننګرهار له والي د تورخم کابر پر لویه لار له موټر چلوونکو څخه د غیر قانوني پیسو د اخیستلو د مخنیوي غوښتنه وکړه. د افغانستان کرکټ بورډ وایي چې د دې ادارې نوی مشر د کرکټ د ملي ټیم تکړه باولر شاپور زادران ته د معاش او امتیازاتو د بیرته حواله کېدو ژمنه ورکړه. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان وایي هغه ترک پولیس چې په انقره کې د روسیې سفیر وواژه د فتح الله ګولن د شبکې غړی و. فتح الله ګولن په امریکا کې اوسي. د ترکیه پوځ او دولتي رسنیو وویل پرون د سوریې په شمال کې د اسلامي دولت د سخت دریځې ډلې له لورې په دریو جلا ځانوژونکو حملو کې 14 ترک پوځیان ووژل شول او 30 نور ژوبل شول. د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی د روسیې او سوریې د سخت مخالفت سره سره د هغې کمیټې جوړولو ته رایه ورکړه چې په سوریه کې له بشري حقونو څخه سرغړونو او جنګي جرمونو ته به دوسیې اچوي. او د کرملین ویاند دیمتری پیسکوف وایي نه پوهیږي چې آیا ولسمشر ولادیمیر پوتین د 2013 میلادي کال په انتخاباتو کې د ځان کاندیدولو اراده لري او که نه لري. د خبرونو تفصیل به هم کولای شي چې د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې ولولې. پته مو ده azadiradio.org یا azadiradio.com د غراز د انټرنیټ لارې د ازادي راډیو خبرونه هم صافي او واضح اوریدلی شي. البته او په انټرنیټ کې د افغانستان او سیمې په اړه نور مطالب هم لوستلی او کتلی شي. ویډیوګانې هم پکې شته او د غراز د عکسونه هم پکې کتلی شي. ازادي راډیو د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو په ټول افغانستان کې په منځنیو څپو سربیره لویو ښارونو کې د اف ام په 3.5 څپه هم اوریدلی شئ. په همدې څپو له 2 بجو وروسته د سهار تر 2 بجو د امریکا غږ آشنا راډیو خپرونې مه هیروئ. مخکې له دې چې دو اونیزو پروګرامونو ته ور ورسیږي، دوه سیمه ییز او نړیوال موضوعات لرو. هغه ځوان چې په وروستیو ورځو کې د جرمني د برلین د حملې په شک د لنډ وخت لپاره ونیول شو او نوم یې د خبرونو په سر ټکو کې یاد شو، یو بلوڅ بیلتون غوښتونکی دی چې د پاکستاني پوځیانو د تعقیب له ویرې جرمني ته پناه وړې ده. نوید بلوڅ په خپله خاوره کې شکنجه شوی او کړاوونه یې لیدلی دي. اسمت سروانی نور تفسیر وړاندې کوي.
د ریوش کلن نوید بلوچ د پاکستانی پوځیانو د شکنجه له بیری جرمنی ته پناه وړی ده. د چې بلوس بلتون غشتون کړی دی له خپل خاورې 6000 کیلومتره لري جرمنی ته له پناه وړلو تقریبا یو کال وروسته د برلین د سه شنبه د شپې د حملې په شک د لنډ وخت لپاره ونیول شو. په برلین کې یو موټر چلوونکی د لارې په وسیله د کریسمس په بازارګۍ په حمله کې 12 تنه ووژل او 50 نور ژوبل کړل. دې پیښې یوار بیا هغو 1.5 میلیون پناه غوښتونکو ته پام واړاوه چې جرمني او نورو اروپایي هیوادونو ته یې پناه وړې ده. په داسې حال کې چې اکثرو مهاجرو له جګړې او شکنجې خپل هیوادونه پرېښي دي، په فرانسې او بلجیم کې د سخت دریځو مسلمانانو له لورې تروریستي بریدونو یو شمېر پناه غوښتونکي هم زیانمن کړي دي. د نوید بلوچ یو ملګری واجد بلوچ ازادي راډیو ته وویل سره له دې چې د جرمني چارواکو وویل چې نوید یې خوشی کړی خو له نوموړي سره لا هم کتلی نشي. نوید او واجد دواړه د پاکستان د بلوچستان ملت پال بلوچان دي. د دوی په ایالت کې له 2004 میلادي کال راهیسې د بلتون غوښتونکو د جګړې ترڅنګ فرقه پالې حملې کیږي. واجد بلوچ د ازادي راډیو مشال څانګې ته وویل موږ د شکنجې او ځپل کېدو له ویرې جرمني ته وتښتیدو خو دا ډول نیونې موږ غمجنوي. د زیاته کړه موږ په بلوچستان کې د ورته سخت دریځې قربانیان یو او د جرمني له ولس سره ژوره خواخوږي لرو. واجد وویل چې ملګری نوید بلوچ د فبروري په میاشت کې جرمني ته ورسید او د پناه غوښتنه یې وکړه چې لا هم پرې غور روان دی. د زیاته کړه نوید بلوچ وروسته له دې وتښتید چې پاکستاني پوځیانو د ایران پولې ته نږدې د کیچ ولسوالۍ په مان سیمه کې د پرکور یرغل وکړ. د نوید بلوچ د ترزوی وحید بلوچ چې حق هم جرمني ته پناه وړی ده بی بی سی راډیو ته ویلي چې پاکستاني پوځیانو تیر کال د قید په موده کې نوید شکنجه کړ. د دغو ادعاو په اړه خپلواکو سرچینو څه نه دي ویلي.
د دغه حملې اصلي ترا اوس د انس امیری په نوم یو تلریشت کلن تونسی خودل شوی چې د پولیسو تر تعقیب لاندې دی. پولیس نه یوازې دی په جرمني کې بلکې په ټوله اروپا کې لټوي. په دغه حمله کې چې حمله کوونکی یو لارې موټر د کریسمس پر بازار وروسته شاوخوا 12 کسان ووژل او شاوخوا 50 تنه نورې ټپیان کړل. روسیه نړۍ ته خودلې چې په 2014 میلادي کال کې په نړیواله صحنه کې په یو لوبغاړی بدله شوې ده. آیا روسیه بیا د پخواني شوروي اتحاد ځای نیسي، یعنی په نړۍ کې د ستر قدرت کېدو؟ د دې پوښتنې ځواب په هغه راپور کې اوري چې د ازادي راډیو د خبر مرکزي څانګې په حواله یې صالح محمد صالح جزئیات وړاندې کوي.
په تیرو څو کلونو کې روسیې په څرګنده هڅه کړې نړۍ ته ښکاره پیغام ورکړي چې بیرته په پښو درېدلی او هغه ځواک دی چې ورباندې حساب کېدلی سي. که تاسو د روسیې دولتي ټلویزیون وګورئ هلته داسې ښول کېږي چې روسیه ګواکې بیا په یوه زبر ځواک بدله سوې ده. آیا دغسې ده؟ آیا روسیه زبر ځواک ده؟ زبر ځواک څه ته وایي؟ زبر ځواکونه هغه څه چې لري له پوځي لارې ځان د نړۍ زیاتو برخو ته رسوي او کولی سي په ټوله نړۍ کې د خپل پوځي ځواک حضور تنظیم کړي. په سوریه کې د روسیې مداخله یقینا داسې هڅه وه چې روسیې غوښتل په مرسته یې خپل ځواک نورو ته وښيي. راځي په دې باب د ارقامو په اړه واورو. روسیې تیر کال 15 میلیارده ډالر دفاعي بودیجه درلوده چې تر امریکا، چین او سعودي عربستان وروسته په څلورم قطار کې راځي. روسیه 15,000 فعال سرتیری لري چې تر چین، امریکا، هند او شمالي کوریا وروسته په نړۍ کې پنځم لوی پاوځ دی. روسیه 1,800 فعال سروکي یا سرګلولي لري چې ټول ټال یې شمېر 0 ته رسیږي. روسیه د نړۍ په سطح تر ټولو لویه اټومي زیرمه لري. خو زبر ځواک وسیدل شای له اردو پرته په نورو مسایلو پورې تړلې موضوع وي او په دې مسله کې اقتصاد هم مهم نقش لري. زبر ځواکونه د نړۍ پر اقتصاد تسلط لري او د تضمین لپاره یې همکاري کوي. د روسیې د ناخالصو ملي تولیداتو اندازه 1.3 تریلیون ډالر ده چې تر هند، برازیل او جنوبي کوریا وروسته په 12 کتار کې راځي. خو د امریکا د دریو ایالتونو کالیفورنیا، تگزاس او نیویارک د ناخالص او داخلي تولیدات او اندازه تر ټول روسیې زیاته ده. نو دا نتیجه اخیستلی سو چې روسیه په اقتصادي لحاظ زبرځواک نه ده. زبرځواکونه یا ابر قدرتونه د غرض هغه څه هم لري چې موږ یې نرم قدرت بولو. دوی یو سیاسي ماډل لري چې نور هیوادونه غواړي تعقیب یې کړي او تقلید یې وکړي. په داسې حال کې چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین شایي په خپل هیواد کې دننه محبوب وي او په اروپا کې هم شیار خو افراطیانو ته یو اتل وي، خو د هغه مستبد رژیم او حاکمان چې له خپلو ملي ګټو ناوړه استفاده کوي تر دغه هیواد بهر زیات جذابیت نه لري. نو دې پوښتنې ته چې آیا روسیه زبرځواک ده، ځواب دا دی چې نه، روسیه زبرځواک نه ده.
ټولنیز شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، ایس ایم ایس، له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ.
اساسي او بشري حقوق.
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو سلام، د بشری او اساسي حقوقو پروګرام ته خراغلاس. د دې پروګرام قربانه ز مرزي احمد زئی او د پروګرام ملمنه د افغانستان د بشری حقوقو په خپلواک کمیسون کې د امنیتي او د فیس وکونو د نظارت او کړنو د برخې مسول حنیفه غریوال ده. د دې ونې د پروګرام موضوع د خزو د مهر حق دی. نو پروګرام شروع کوو او په لومړي سر کې له میرمن حنیفه نه پوښتم چې د مهر حق څه دی.
باید وایو چې د مهر حق هغه حق دی چې په زوج باندې د نکاح په سبب واجبېږي، یعنی په مجرد د دې چې نکاح وتړل شي زوج یا میړه مکلف دی چې خپلې ښځې یا زوجې ته د مهر حق ورکړي. او د مهر حق صرف دا نه دی چې د طلاق په وخت کې باید ورکړل شي، بلکې همدا چې نکاح وسوه مهر واجبېږي او باید هغه ورکړل شي. په د نکاح په مجلس کې ورنه کړل شي بیا کوي چې زوج بعد کې هم مهر ورکړي، اما د ښځې مسلم حق ده او باید ورته ورکړل شي. مهر په دوه ډوله دی، مهر مسما او مهر مسل. مهر مسما هغه مهر دی چې د نکاح په مجلس کې تعینېږي. د نکاح په مجلس کې د دواړو طرفینو په رضایت باندې تعینېږي، یا په هغه مجلس کې یا بعد کې ښځې ته ورکول کېږي. او مهر مثل هغه مثل دی چې د نکاح په مجلس کې نه تعینېږي، بلکې بل د نکاح نه مجلس نه وروسته د طرفینو یعنی د ښځې او د میړه په رضایت باندې دا مهر تعینېږي. دا مهر د تعینېدو نحوه دغسې ده چې د ښځې د پلارګنۍ د خپلوانو نه د یوې نجلۍ مهر ګوري، د هغې مهر څه هر څومره د دې مهر هغه او تاینی او ورکول کیږي.
ژوند آزادی
خزینه پر سر اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګولا وخت شری
په حنا
چې موږ په مکتب کې د باران د لپاره پناه نشته، موږ په ځمکه کې نو موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه ازادي راډیو یو زر دو سو شپږ نوي منځنۍ څپه او اف ام سل اشاریه پنځه څپه.
میرمن گریوال، آیا خزه کولی شي لا نکاح ترل او ورسته مهر خپل میړه ته وبخي؟
خزه کولی شي خپل مهر وبخي، هغه صرف په دې صورت کې چې د هغه میړه په هغه وخت کې توانایي د پرداخت دغه ونه لري. اما په غیر صورت کې میړه توانایي ولري چې خپل خزه ته خپل مهر ورکړي، نو په هیڅ صورت خزه نه باید دغه وبخي، ځکه چې دا یو شرعي حق ده چې د قران له طرف نه او د سنت له طرف نه خزه ته ورکول شوی ده. د محمد سلام د طرف نه دا حق ورکول شوی ده، ان کې راغلی دا د مسلم حق ده چې دا خپل دا حق باید واخلي. او په هغه صورت کې چې میړی توانایي ولري، نو باید حتما د مهر ورته ورکړي. دا حق فقط د خپل زوجې حق ده، نه د هغه د مور نه د پلار نه د ورور د بل هیڅ حق نه کیږي، د دې خپل حق ده او باید ورته ورکول شي. اصلا خو مهر نه باید او بخل شي. بیا که شرایط دغه سراجي چې مثلا میړی توانایي د پرداخت مهر ته توان نه لري او دینه خواهش وکړي چې ورته وي بخي، یا د خپل زړه باندې حاضر شي چې مهر ورته وبخي، هغه نو بیا کوم خاص شرایط نه لري، کوایسي په هر طریقه چې وکوایسي ورته مهروبه کی کېدای شي کوم عرفی سند ور سره امضا کی او یا هم جبه ورکه چې زه د مهر تاته در بخم نو کوم خاصه طریقه نه
د افغانستان په قوانینو کې د مهر پاړه سویل شوی
د افغانستان په مدني قانون کې هم په ننویه ماده کې مهر برکه راغلی دی او وایي چې مهر د خزی مسلم حق ده او هغه هیڅوک نسی چې ورنه اخیستای او باید خزی ته ورکړی شي د مهر او دا مهر نه ده میړه او نه ده پلار او نه ده ورور د هیڅ حق نه ده او هیڅوک حق نه لري چې د مهر وبکی او په مجرد د نکاح باید خزی ته ورکول شي
په افغانستان کې څومره خزی توانیدل چې دغه حق ترلاسه کړي
په افغانستان کې مونږ یو دقیق امار نه لرو تر اوسه چې څو فیصده ښځه خپل مهر اخیسته ده یا څونه سړي خپلو ښځو ته د هغوی د مهر حق ورکوي اما کومه جامعه کې چې مونږ ژوند کوو د جامعې د عرف عاداتو سره چې آشنا یو دومره پوهیږو چې اکثریت یعنی که 80% سړي خپل ښځو ته مهر حق نه ورکوي او حتی 90% ښځه زمونږ د وطن ښځې خپل مهر حق نه پیژني چې مهر حق څه ده هغه چې کله نکاح کوي فکر کوي چې هماغه ولور سي د دوی پلرونه ورنه اخلي فکر کوي هغه د مونږ مهر حق ده او بلغه هغه کې مونږ هیڅ حق نه لرو چې هغه پلار اخلي او خپل سره تقسیموي او یا هم دا چې اخلي او ورور ته کوژده پې کوي خپل پلار ځان ته بل ښځه پې کوي دا غلط رسم رواجونه دي او په افغانستان کې ډېر کمې ښځې کوي ډېر کمې چې شاید یو 15% هم تشکیل کړي چې هغه کوي خپل حق مهر حق واخلي هغه 15% تحصیل کرده ښځې چې هم دي په افغانستان کې اکثرا مهر حق کپی پوېږم چې مهر حق زموږ مسلم حق ده اما دې لحاظه چې یو غیرت افغانی ورته وایي ایسو چې یو غیرت افغانی ورته وایي چې څنګه خپل میړه نه مهر حق واخلم هغه زما میړه ده همسفر د ټول عمر ماته خرڅه راکوي زما نفقه راکوي نو زه مهر حق ولې ورنه واخلم دا ځان ته یو شرم ګڼي چې حیا کوي له دې کار نه چې له خپل میړه نه د مهر حق غواړي او که اکثریت ښځې چې مثلا غواړي هم هغوی ته وایي چې دا بلارې ښسوي ده او په نه پوهېږم چې دا کوم بل چا سبق ورکړی ده دا د خپل میړه په مقابل کې درېږي او ښه ښځه نه ده اما دا ټول غلط شیان دي چې د مهر حق یو شرعي حق ده حق ده چې اسلام ورکړی د ښځې ته نو باید هر څوک هغه واخلي هیڅوک ونه شرمېږي د خپل د مهر حق په اخیستلو کې او هیڅوک به چا ته رونه بخي تر ټولو اول خو باید د میړونه کوشش وکړي چې کله چې نکاح کوي مهر یو هدیه ده چې ښځې ته ورکول کېږي نو مخکې له دوی چې ښځه ورنه وغواړي دوی خپله باید کوشش وکړي چې هغه ورته ورکړي بیا په دوم صورت کې که میړه ورته ورنه کړي نو ښځې باید کوشش وکړي ځکه چې دا مسلم حق ده چې هغه له خپلو میړونه واخلي او له هغه نه هیڅکله تیر نه شي ځکه چې دا خپل شرعي او قانوني حق ګڼل کېږي
جوان په شیبو کې
جوړونکی محبوب شاه محبوب
درنو اوریدونکو سلامونه او ښه چاري د ګردی غو زیارت نوم به مو حتمی اوریدلې وي دغه زیارت ته خلک د زیړی ناروغان بیای او هلته د خوردی او بندونو په واسطه درملنه کوي د ګردی غو زیارت په ننګرهار کې موقعیت لري دا زیارت څه مخینه لري او یا د زیړی ناروغان په کې خکېږي او کڅنګ
دا تقریبا د 500 شپږ سو کال مخکې زیارت دی نو د شخص نوم اصلا غوث ده دی
او په زیړی کې خدای شینش لکه دوی کوم پریزونه ورکه وچه ډوډۍ ورته ورکه در څلوي خلص پوری پریز اوسي دا د لپاره نه ده خو دا باید ډاکټر ته لاړ شي د دې خپل متخصصین دی باید
موږ نن نه ژوند په شیبو کې خبرونه د ګردی غو زیارت ته ځنګړې کړې ده د خبرونه ما محبوب شاه محبوب جوړ کړی او وګمجه برخیل به درته وړاندې کړی
درنو اوریدونکو کله چې د جلال آباد له خاره د تورخم په طرف حرکت کوي له شاوخوا 15 کیلومتره مزل وروسته د مومندری ولسوالۍ راځي دلته د جلال آباد تورخم د لوی لارې په سر یوه لویه هدیره موجوده ده چې دا هدیره او ورسره یو زیارت د ګردی غوس په نوم یادیږي د دغه زیارت پر وړاندې دا عقیده موجوده ده چې دلته د تور سپین او زیړ زیړی ناروغانو درملنه یوازې د څو بندونو په واسطه کیږي نجیب الله درویش وای چې ګردی غو زیارت دی و عارف او صوفی و چې سلګونه کاله په خوا په دغه سیمه کې میشت وو. نو موړی زیاتوی
ګردی غو زیارت چې دی د تاریخ چې څومره قدامت لري او څومره دا لرغونه دی دا تقریبا د 500 کال مخکې زیارت دی. نو د شخص نوم اصلا غوث نه دی، دا بلکې په طریقت او تصوف کې یو شخصیت دی شوی دی چې دا په مقام د غوثیت کې ده، خپله په مقام د غوثیت کوه او په طریقه د قادری شریف کوه. ډېر په خپل وخت کې ډېر یو ښه عالم، ډېر ښه فضیلت ماب او ډېر یو باروسوخه شخصیت دی شوی دی چې په ما منطقي کې په مومندرۍ کې دا موردین او مخلصین دروده او بل وفات نه یم. د ده زیارت نه خلق توسل او تبرک کوي اخلي او بعض کسان ځي د خپل ماشومانو لپاره، د زیړۍ لپاره، نورو تکلیفونو لپاره بندونه اخلي او هلته کوم ملنګان کوم مجاورین چې دي خلق ته دعاګانې هغه ورکوي.
د ده په خبره چې د ګردي غوس په اړه دا عقیده موجوده ده چې د ګردي غوس له زیارت کولو وروسته د ده د لمسیانو لوري ناروغانو ته دم شوي بندونه د زیړي ناروغي ښه کوي، او یا هم که د کوم کس دغه بند په غاړه وي نو د زیړي له ناروغۍ بچ کیږي. شپېته کلن رحمت الله چې د ګردي غوس زیارت سره نږدې اوسي وایي چې هر ورځ دغه زیارت ته ناروغان راځي او د خپلې ناروغۍ د درملنې لپاره بندون اخلي. له نوموړي سره زموږ همکار محبوب شاه محبوب مرکه کړې، د اورېدو بلنه یې درکوو.
بس دا د ولي او د اورېدو داسې عقیده په عقیده باندې برابر دغه شخص په دغه ځای کې اوسېدو ډیر پوخانه دا دی، ډیر ډیر د پوخه زمانه نه پم دې ځکه اوسو وسیدو دغه بندونه وای کول د زیړی بند زیړی بچا باندې ولګي دلته به وراله بس بند به ورته وکي.
هغه وخت کې ډاکټران وو نو که څنګه
یاره د سي ډاکټران د سي وو د سي کم کم وو د سي ډیر نه وکنه، اکثر دا طبيبان وو تبابت به کول د دې بوټو د دغه نه به دغه راخستله ی دینه به د وی جوړول او کافی به جوړول دا به ورکولې او بس په هماغه سیستم باندې بس د خلک بور سره خکیده. دا په دغه ځای کې ډېر پوخانه پاتې شوی او په همدې ځای کې به په همدې روزه کې په همدغه ځای کې وفات شوی مو. بیا دا د کم خلک رال او بس د ښه په درناوي سره او په دغه سره په دغه ځای کې خخ کې او بس یو جنډۍ پی ودروله، عقیده برابر وه، دغه دم دوای لګېدل په خلکو باندې په زیړي باندې
لرې کېدو. اوس مجاوران پیدا شوي کنه
لکه دای چې و د منجاورانو دغه دندې په دغه کې د مریدان وایدو لکه ما مریدان لري کاند دا ور سره وبسندو ته به اجازه ورکړله او بس وصیت ورته وکي بس دغه بندونه تاسو کوي بس ورکوي ما درته اجازه ده. اما هغه وسم دغه میاګان نومیږي، میاګان په نوم باندې خلک دي، همدغه میاګان اوس بندونه جوړي په دغه د سرک په دی غاړه په دی روزه کې ناسي څوک هم د سیتن وړي څوک ورزي و ما غ زیارت کوي
او پیسې هم څوک ورکي کی
بس کچا ورکړي ورکړي به کنه غوړي نه.
احمد نبی بیا د خپل یو گاونډي کې سکوي چې د مړی ناروغي درلوده او د غزیارت ته په ورتک سره ناروغ جوړ شو.
ل جلال آباد خان چې وزه تر هم په لرشي دي د غلطه ګردی غاص په نوم زیارت ده، لاره ته ګرځیدل ده مومندرې ورسول سره لاره ته لا خاص کچ راځي چپ لاس لاره ګرځیدل ده عمل ته ګردی غاص زیارت ده. ډېر پاک شخصیت چې میالي صاحب شاګرد او خلک وایي او هغه د زیړی لپاره خلک ورځي او د غل لپاره د خورازک لپاره خو د خورازک مخ په لوري د چې د یو ماشوم د موږ په قومونو کې هغه ایت نه کېده ډیر وخت خورازک دوام کړو نو د چور الله لګي مال ګرته په ستون کې واچول او لګي د خټه اند منجور په وته بل یو باندې ورته کې ډیر وخت تار او په کې لرګي لرګي وړه کېړه کې سړي کړی ټومبلې هغه چې په ستون کې ورته چو پوک نه خلاص را د شخصیت په پاکوالي سره د خورازک مکمل جوړ شوی شه.
دی وایي چې د زیارت ته ځنګړي عقیده لري او د تقدس په سترګه ګوري. د بټکوټ ولسوالۍ اوسیدونکو میراجان سخاوی وایي چې ګردی غوس په بند کې راغلي کسان باید ځنګړي پرهیز وکړي.
هلته خلک مریضان ورزی د زیړی والا مریضان چې کوم دي دا ورزی او هلته ولا غمنجاوران د زیارت چې دی غول یو دغه کې بند ورته کوي غاړ کې ولا چې نور خکیدونکو غلو ذات ته خو یو هغه مګی مولا دا کوي چې هغه ولا ور کوي څنګه یو بند ولا غاړي کې ور چي دا ور کوي بس پاریز ولا خي چې دا هغه اخر مثال دا اخر دا مخره دا اخر دا سیو پاریز ورته خي
دغه په خبره چې تر اوسه ډیر کسان لیدل چې د زیړی د ناروغي د درملین لپاره د زیارت تتللی خو تر اوسه پوری یو هم نه دی خښوي سخاوي زیاتوي چې زیارت ل دا ډول تګه باید خلک ځان وساتي
زیارت ل تک خدا د پیغمبر اسلام دغه نمو خو کار نه دی چې دا لاړ شي ځکه چې زیارت ل تک زیارت خو سړی لاړ شي دوا وکي دغه مړو مردگان دغه لپاره دوا وکي نه دی لپاره چې سړی لاړ شي ځان دغه وکي چې ولا زیړی می دی یا می بلشه دی بلشه دی زب خشم خو کوم کې خو لوی ذات دی نو زما دغه د زیارت ل په دې باره کې څوک لاړ نشي
د داخله ناروغي او معالج ډاکټر امین بیا وایي چې یو شمیر کسان داسې فکر کوي چې د زیړی په بند خښوي دي خو د یادو کسانو د هکېدا ایوازینې لامل پرهیز دی
کوم ته خبر داسې ده چې هغه په خپل باندې دوی ته غټ پریز ورکي او په زیړی کې خداس شینش لکه دوی کوم پریزونه ورکي وچه ډوډۍ ورته ورکي درڅلوي خلص پوری پریز وسی دا د لپاره نه ده خو دا باید ډاکټر ته لاړ شي د خپل متخصصین دی باید دا غوښ د سیند نه چې په دې معنی چې ولاته پریزو کته به جوړ شي زیاتره مریضان موږ ته راځي هغه په دې طریقه باندې جوړ شي هغه مریضان راځي چې وې زیړی په بند باندې جوړ شم دا غوې د وجود انټي باډي کوي وي هغه پریز کې هغه جوړیږي ورسره
دی وایي چې د زیړی ناروغان باید کوخخ وکړي چې په خپل وخت ډاکټر ته لاړ او کچيري لاړ نشي نوزيګري له نورستونځ سره مخ کیدل شي
خپل زړی د پاره دومره پریزم نشي لکه سم چې د خلک وچه ډوډۍ او د شان ورته ورکی او پریز دې د پاره زیات وړونه زیات پریز دې او زیات د مالګین شان چې دا ور باندې بندي او دې لپاره خپل دواګان استعمال کې باید مریض دوا استعمال کې او استراحت ورسره وکړي چې ځکه دا خپل په ځیګر باندې تاثیر غورځي او ځیګر خو یو مهم عضو د وجود ده او ځیګر چې کله د منځ لاړ شي د وجود انټي باډي کمزوري کیږي او بعضي مریضګان شي ډیر زیات تاثیر په بدن باندې غورځي
د ننګرهار ولایت د خوګیانو ولسوالۍ اوسیدونکو مولا رحیم الله بیا وایي چې زیارت ته دا ډول تک چې لمړیو څخه مرسته وغواړي کوم دیني اساس نه لري بلکې دا چاره له ګناه خالی نه ده او له لوی الله جل جلاله سره شریک پیدا کول دي
زیارت ته تک بالکل مطلق نه روا ده خو مګر چې زیارت ته زما او یا بل شهید ته یا بل ته دعا کوم ول رب العزت ته دعا کوم چې هغه مرز کل جهان پاچیان چان نشی لري کوله او بدون دي رب العزت نه مواره او هغه پیدا کړی او هغه جمله کول کی ژوند دي کول کی اعلی وای چې ته ما پیدا کړی که زیارت متبر دي که زم متبر ما اعلی وای چې زم متبر يم چې سبحان ربی الاعلی د ما نه وچت او بلند بل نشت او د کل جهان پاچایم او ان الله علی کل شیء قدیر زه په هر شي قادر يم
د زیاتوی چې مولا امامان باید په خپل جمعهتونو کې زیارت ته د دا ډول تک پر وړاندې تبلیغ وکړي او خلک د دا ډول شرک څخه وژغوري
درنو اوریدونکو د دې اونۍ ژوند په شیبو کې خبرونه په همدې ځای پای ته رسو سمو خبرونه د ازادي رادیو پر پښتو ویبپاڼه هم اوریدل شي pa.azadiradio.org او کچېری غواړي لیکونه راوستوي نو په کابل کې مو د پوسټ باکس شمیره د 44 یو بیا په کندهار کې 22 په جلال آباد کې 4 په خوست او کندوز کې یو ستاسي بریاز مو خيله ده
سخت نا چاری داشن خالے اس میں سخت نا چاری داشن خالے سخت نا چاری داشن خالے
سما سخت ناچاری داشن خالی مالی دلی دسرو زرو بازار جوڑا دی پکی نکی هم پیزوان مالی دلی دسرو زرو بازار جوڑا دی پکی نکی هم پیزوان لاس میں بند زڑوں میں ڈیر دے پریشان دستا حسن خود دولی داشن خالے صبر وکڑا خدای برا بلی دوران اس میں سخت ناچاری داشن خالے اس میں سخت ناچاری داشن خالے Summer